تر بالا حصار لمخه پر دی غونډې د بودایي دین مرکزونه آباد ول. نور معلومات به پوهان استاد رزق نړیوال راکړي.
فعلا اوس که مونږ تحقیقات کوو، اکثریت بالا حصارونه د افغانستان مخکې په شکل نه دا مذهبي مراکزو بهترین او ډېره غټه نمونه مونږ د لوګر د خروار بالا حصار نوم لرلی.
د افغانستان د علوم اکاډمي سلاکار سرمحقق استاد حبیب الله رفیع هم دا بالا حصار لرغونی بولی.
د کابل بالا حصار ډیر لرغونی دی. په دې بالا حصار کې د بودایي دورې آثار هم خوندي دي، شته دي. د کابل ودانۍ تر ډیره وخته د کابل په شمال کې نه وې، ځکه چې دا سیمه د تر اوبو لاندې وه او بیا کله چې اوبه وچې شوې دلته کورونه جوړ شو.
ښاغلی نړیوال وایي چې د بالا حصار لومړۍ هسته د یفتلیانو په دوره کې ایښودله شوې ده.
هسته د بالا حصار د پنځمې میلادي پیړۍ کې د پخپله د یفتلیانو د خوانه دا جوړیږي. دلته د بالا حصار هستګ دي. د دې لپاره چې بالا حصار وساتل شي، چې دروازه او اسمایي دغه هم جوړیږي. وروسته چې مثلا د اسلام لښکرې د لوګر د لارې نه د غزنی د لارې نه کابل ته پځي راځي، بالا حصار په سلطه د سپاریانو کې راځي. پخپله ردبیل شاهان هغه راځي خروار ته، لوګر ته، او دغه ځان استقامي کلا جوړوي او د هغې نه بالاخره ځي
بابر. د کابل په بالا حصار کې څه کم دوه کاله تیر کړي دي او د دې بالا حصار په وصف کې دا بیت مشهور دی: بخور در ارګ کابل می بگردان کاسه پی در پی، که هم کو هست و هم دریا و هم شهر است و هم صحرا. د ښاغلي نړیوال په وینا مختلفو شاهانو له دې بالا حصار نه د مرکز په توګه استفاده کړې ده.
تراغین روسته سفاریان راځي، سفاریان روسته مثلا غزنویان راځي، غوریان راځي، غوریان روسته دغه سلسله چې راځي هر یو په خپل ذات کې په بالاحصار کې یو حاکمیت لري، چې خبره بالاخره د مغولو کورنۍ ته راځي، چې هغه عبارت دغه اولوغبیک دی. اولوغبیک په خپل د کابل سره خاص علاقه مندي لري. د دې لپاره چې بالاحصار ښار ډوبو خون شي، د وساته کا په واسطه باندې د بالاجوی ویل راوسته دلته اعلان کړه. سوسن بابر دلته خاص علاقه د کابل سره لري. دلته مثلا آبادی راځي د دې شاهانو په وخت کې سال په توګه د بالا حصار دغه حصارونه چې مونږ ګورو، دغه برجونه چې مونږ ګورو، دا په خپل د شاه جهان په واسطه د چوناو د ګچو په واسطه باندې دا په اخر جوړ شوی دی، چې دا سلسله بالاخره راځي د احمد شاه کبیر د وخت پورې چې هغه دلته بالا حصار کې کوي. هغه هم دونه آبادی دلته نه کوي، په خاطر دا د شیر دروازې غرونه هغه مرمتکاري کوي، او هغه دروازې چې مونږ د کابل د ښار دروازې تثبیتولی شو، د دې نه دیوال لا چاپېری چې پلازمینه د تیمورشاه دوراني په وخت کې د احمد شاه کبیر د روحي پیسا باندې دلته راځي، او بالا حصار د دوهم ځل دپاره دا په خپله یو مرکزیت پیدا کوي، د یو مملکت او حتی د یو امپراتورۍ مرکزیت پیدا کوي. نو بنا ان دلته دا یو ښار هغه واقعي بڼه جوړوي.
د ښاغلي رفیع په وینا د تیمورشاه دوراني په وخت کې چې پایتخت له کندهار نه کابل ته انتقال شو، د کابل بالا حصار بیا ورغول سو او د ارګ په توګه استفاده ترې کېده.
کله چې تیمورشاه کابل ته راغی، هغو هم بالا حصار د سره ترمیم کړه، او همدلته د افغانستان د حکومتونو مقر یعنی ارګ همدلته جوړ شو، چې د شریلي خان تر وخته پورې د کابل پادشاهان همدلته اوسېدل او همدلته ژوند کاوه. بالاخره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د نوي ارګ په جوړېدلو سره بالا حصار نه د دولت مقر را انتقال شو. البته بالا حصار ډېرې سړې دلی دلی خوسن دی ارغلونو په وخت کې ډیر توت شوې دی. انګریزانو چې په 1909 کال کې په کابل یرغل وکړ، همدلته میشت شول چې افغانانو په همدې ځای کې ورسره مبارزه وکړه او ماتې ورکړه.
د کابل بالا حصار د تاریخ په اړه مو لاندې معلومات واوریدل. ښاغلی نړیوال برتبه وایي چې دوهم بالا حصار چیرته آبادو؟
په افغانستان کې مونږ ډېر زیات بالا حصارونه لرو. په دې ټولو بالا حصارونو کې دوه ځایونه دي چې هغه دوګانګي بالا حصارونه دي. دغه جملې نه یو غزنی دی، چې غزنی هم پاسنۍ بالا حصار او زوړ بالا حصار دوه بالا حصار لري. کابل هم دوه بالا حصار لري. نو د دې بالا حصار دغه حدود، د دې مشخصه، د دې یو بل جلا کول په خپل کوزه سر دی خو یو بشي. دغه پاسار بالا حصار کابل و روی دای تاریخیان پغی کړي. همدارنګه تزکی بابوري چې د بابر د یاداشتونو یو کتاب دی پاغه کې هم د دې حدود تثبیت شوی دی. هغه دواړه وایي چې پاسنه بالایسار چې په خپل د قلا په نوم باندې د ارګ په نوم باندې د قواندیش په نوم باندې یادیږي چې هغه ته کتنه بالایسار یا قلای پخته ورته وایي. نو دې کې څو ځای راغلي دي چې قلای پخته یا بالایسار پایین په طرف شمال قلا هستن. مونږ ته لاندینه بالایسار چې دی هغه محوطه ډیره نه لري، یعنی حصار نه لري دیوال. دا سوال چې ولې مثلا دا حصار نه لري واغې سال، دې دې سوال جواب دار چې په خپل دلته یو جوهر خندق موجود وو، او د جوهر خندق نه وروسته یو دیوال موجود وو. نو البته فقط د پیرود پر مفریزه خانی موجود وي، بل دوه پخې دروازې لري چې دروازه عمومي و چې عبارت د شاشي دروازه ده چې په شپږ نمونو یادیږي. دروازه شهر ده چې په غر کې واقع و چې او ګر چاپې د دې نه یو جوهر خندق کو چې سورم ډیرو او هم پخې ډیرو په خندق باندې څوک راتیری دي. نو دلته ضرورت د حساب نه وو.
د ښاغلي نړیوال په وینا لاندینی بالا حصار په هوار آباد او 1500 کورونه لرل.
څنګه د دې ځمکه هواره وه نسبت پاسنی بالا ساته، او د اوبو د را رسولو شبکې هم دې ته اسانې وي. د دې هواري ډېره زیاته وه. په دغه هواري کې قصرونه، دیوانخانې، جادي، په دغه کې زیارتونه، اتا کلیسا، جومات، دا څه آبادي چې په یو ښار باندې تمامېږي هغه په دغه کې زیاتلی شو. ډېر زیات قصرونه وو کې مثلا د شاه زمان په وخت کې قصر چلستون و چې موږ په کابل کې دوه چلستونونه لرو چې یو دا چلستون دی یو هغه چلستون. نو دغه چلستون قصر د دغه پاسنی بالایسار په شرقي برخه کې په نامه قصر طلایي باندې میاده، په نامه چوپتره باندې میاده. دو دا ډېر لوی قصر وو. څلور منزل لري. په څلور منزل کې په خپل شاه زمان دربار کو. دا غي نو وروسته د امیر شېر علي خان قصر موجود وو. د امیر شېر علي خان وروسته مثلا یعقوب خان هم یو قصر جوړ کو. باغونه لري چې پر اورته باغ ماته باغ درې مرجې د وبوې لري. بازار لري چې دوه بازار. په عموم کې د دې بالایسار نفوس زړه نه وو او 1500 کورونه پکې وو.
خغلی نړیوال دیو انګریزی کتاب یادونه کوي چې په هغه کې هم د بالای سار د کار یادونه شوې ده.
یو کتاب چې خوشبختانه چې ما ایدای ثبوت کړ چې زوام چې بالای سار خار دی، هغه دا چې یو جنرال لیکلی دی چې جنرال وود بورن دی، د انګلیسي جنرال دی، پوهان جیلانی عریض دا په دری ترجمه کړی دی. که چېرته دغه کتاب څوک وګوري د هغې په حساب سره ګوري چې واقعاً بالای سار یو خار و.
کابل بالاحصار څنګه ړنګ شوی؟ یو ځل بیا خغلی نړیوال.
په لومړی قدمه کې وخت کې چې دلته په خپل مغولي شاهزادګانو دوی د خپل منځونو کې د جګړو لپاره دوی په امدې کولی ده. بل ډیره مهمه دا چې په دې کې وډیره غټه زلزله وشوله. د دې زلزلې ټکانونه په چریکارو په میدان شهر کې هم احساس شو. د زیاتو ودانۍ د بالایسار نغې په حساب لري. بله بدبختي د پاسنی بالایسار چې رامنځته شو هغه دلته د باروتو فابریکه موجود وه. دغه باروتو ډیپو اور واغسته او دغه ډیپو اور په اسره باندې چې پاسنی بالایسار په انفلاق باندې هغه والوزولو. په بل دغه کې چې څنګه چې دلته مکناټن ووجو شو نو انګریزان چې د دې ځای نه وتل دي لپاره چې د هغې انتقام یې اخیستی وي. څه وکړل؟ لاندینی بالایسار ته د یو مخه ور ور واچو ورانې کړل. د دې په خوا کې د امیر شېر علي خان په وخت کې چې د قلعه جنگي جوړه شوله، انګریزانو قرارګاه د بالایسار نه را انتقال کړ قلعه جنگي ته. په قلعه جنگي کې د سون مواد نه وو راوړلی، ډېر سخت وو. بالاخره دوی د سون موادو لپاره بهترین منبع پیدا کړ، هغه د بالایسار ښار وو. هغه ودانۍ چې زړې شوې وې هغه به راننولې او د هغې لرګي به راوړل. نو بالاخره دغه تنظیمي جګړو کې خصوصا د استاد رباني په وخت کې دلته مثلا ټانکونه هم استعمال شلو او ای بمونه هم استعمال شول. بالایسار دی و مخه په خاورو باندې بدل کو.
کابل بالاحصار چې یو وخت د ویستری امپراتوري مرکز او ارګ وو، اوس یې څه ناڅه پاسنۍ برخه آباده ده. د ختنی بالاحصار څه نښې نه دي پاتې. ښاغلی رفیع وایي بالاحصار باید یو نظامي موزیم شي.
اوس بالایسار وران شوی دی. البته ځینې عسکري تجهیزات پکې شته، لیکن دومره چې لازم دی داسې فعال نه دی. زما نظر دا دی چې بالایسار باید د یوه نظامي موزیم په حیث جوړ شي او ترمیم شي، او هغه نظامي وسایل وسایط چې موږ د تاریخ په اوږدو کې درلودل هغه پکې کیښودل شي.
قدرمنو اوریدونکو، د بالایسار په اړه مو معلومات واوریدل. له بالایسار سره څیرمه د اشمت خان کول دی. ویل کی چې کله بابر له غزنی د لوګر په لاره کابل ته راورسید، نو له بنی ساره تر بالای ساره په کشتۍ کې سفر وکړ. دغه ډنډ وروسته د اشمت خان د کول په نوم مشهور سو. نور معلومات به وګمه راشي دی راکړي.
کول حشمت خان د کابل ښار په سوحیل کې د اوبو ډنډ دی چې د مختلفو مهاجرو مرغانو د مځای ګڼل کېده. اوبه یې د شاوخوا غرونو او د لوګر له دریابه وي. په پخوا کلونو کې به په دې ډنډ کې سپینې سایبیریایي زاڼې هم کېناستې، خو په دا وروستو کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي چې سایبیریایي زاڼې اوس په دې ډنډ کې نه کېني. د ډنډ اوبه کمې شوې دي او ډېره ساحه یې خلکو لاندې کړې ده. ښاغلی نړیوال وایي چې په دې سیمه کې د حشمت خان کلا شته.
د حشمت خان قلعه د خوانه هم د تیر شوی مدانو یو وقن یو پخوانی قلعه ده. دا د شهدای صالحین نه چې په وروستۍ برخه د جنوب شرق په وروستۍ برخه هغه غرګوټی چې د برنتې غر ته راګرځي، دغه څوکه د دغه څوکې لمنې نه دې خواته دلته د دې کول په هغه برخه کې پروت دی. حشمت خان یو هغه څوک دی چې په پخواني درباري کورنیو کې د یو لوړ رتبې خاوند و، ځکه دا قلعه جوړه کړې ده. او دا کول چې یادیږي یا دا جهیل چې یادیږي یا دا ولاړې اوبه چې د دې په نوم باندې کول په خپل جبې ته وي یا هغه سمکه ته چې د زراعت لپاره ور وی دي. تا موږ په کابل په کار کې څو اولنګ لرو، مثلا موږ سی اولنګ اصطلاح هم لرو چې دا سی اولنګ د بالاحصار پورې ارتباط لري چې هغه د حشمت خان کول له چمنې حضور دي.
د ښاغلي نړیوال په وینا بابر دی کول ته د مستان د ویالې اوبه هم ور برابرې کړې وي.
محمد ظهیر الدین بابر د مستان ویلای چې په خپل د لوګه د سیند د سنگینی وشتې د خوانه را تمدید کړی ده، د دې لپاره چې د بالاحصار هم دغه اولنګې دغه کولې د اوبو نه ډک شي، هم د دې په واسطه باندې دغه اوبو د ډنډونو په واسطه باندې د حوضونو په واسطه باندې بالاحصار ته استفاده تي وشي. نو د دغه ویلې نه په خپل په د قلعچې نه د پاسه د دې ویلې برخې د والي ودې دغه ته ولاړ اوبو ته د دې ویلې په حساب باندې دا جهیل ډکو.
د کول حشمت خان په ډنډ کې به په خوښ کاریانو ښکار هم کوه. ومان په همدې اړه له یوه ښکاري سره مرکه کړې ده. دلی د اوریدلو بلنه درکوم.
او مهرباني ځان به راوپېژنې.
د ما نوم اول خان د چراسیا اوسېدونکی او د محمد حکیم زوی. زه خپله ښکاري یم، 45 کاله کېږي چې زه ښکار کوم.
کله مو د دې کول حشمت خان په ساحه کې ښکار کړی ده؟
دا ته خو موږ قلاچی چمن وایو. او دغه چې و پخوا ډېرې اوبه درلودې، اته چې په کینال به ولاړو، دانی ګوانان یې درلوده، کښتۍ به وي. بیا به ظاهر خان په خپله باندې راته او ته به پکې ښکار کاوه. هغه به یو دانه پکې کاته چې کوم یو بندر وو هغه به تینه ښکار کاوه. او مرغان خو نو قسم قسم ورته راتله، لکه شمت ولی راتللي، هیلۍ به وي په هغې کې سونا چورکا غوټۍ ورته ویلي، قشقال تا تورې هیلۍ وي. زاڼې به پسرلي کې به راتللي او پسرلي کې به له دې برېښنا او تالندو سره چې کوچان به راوختل، کوچانو سره به سم دوی راتللي. نو کوم وخت کې چې ظاهر خان پاچاهي وه یا د داود خان وه، نور څوک یې ښکار ته نه پرېښودل پکې، او د چوچاګیری وخت کې هم ښکار نه کاوه.
په دې هیله چې کابل ښاروالۍ د حشمت خان کول ساحه له زورواکو او غاصبینو خپله کړي او دا میله ځای بیرته د ډول ډول مارغانو د مځای شي، خپرونه همدومره وه. تر بیا اجازه غواړو. بسیا او په عزت اوسه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم. همزولو، د پوهنې وزارت وایي د سواد زده کړې داسې یوه تګلارې جوړه کړې